السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی ز رضوان مرادم او تاسې ازادي رادیو اوري دا یو ساتخ پرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې ولسم شرغنی په بلخ کې افغان پوسټ په وینا کې ویل چې د تروریزم پر ضد به جدي مبارزه تر سره کیږي د نړۍ د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر مهمو مسئلو رپورټونه لرو د همورېش طالبان له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه د افغانستان خبرونه ناجیه صاحبه وړاندې کوي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمیر امنیتي چارواکو مدني فعالانو سره کتلی د مشرانو جرګې د ری پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستي هرکلی کوي او په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان وایي چې ډیری افغانان د خوارځواکۍ لوړې کچې سره مخ دي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمیر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره په جدي مبارزې ټینګار کړی د ولسمشر ویان هارون چخان سوری نن سهار په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې ولسمشر غنی به نن سه شنبه په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو له چارواکو سره هم وګوري ولسمشر تر دې وړاندې په بلخ کې له یو شمیر مدني فعالانو سره هم کتل دي او دغه مدني فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې ولسمشر غنی دوی سره په خبرو کې ژمنه کړې چې افغان حکومت به د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي د مشرانو جرګې د ری پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستي هرکلی کوي او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي د دغه جرګې دوی مرسیال حسیب الله کلمزي چې نن د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
امیدواره یو چې همدې ته ورته پروژې به د افغانستان په نورو بندرونو کې پلی شي تر څو افغانستان هغه د اروپا سره او د منځنۍ آسیا سره چې د وسلېدو مشکلات یې درلودل هغه په بشپړه توګه رفع شوي وي
په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې له هغو پروژو ملاتړ کوي چې د افغانستان د پرمختګ سبب ګرځي د بدخشان مرسیال ولی وی د دغه ولایت په کرانه او منجان کې د لاجوردو کان د غیر مسول وسلوالو په لاس کې دی ګل محمد بیدار نن ازاد رادیو ته ویل چې د غیر مسول وسلوال د لاجوردو کان استخراجوي او قاچاقوي خو دولت پرې کنټرول نه لري د وی په مجموع کې ویل شم چې د محل د لاجورد دکان د غیر مسول وسلوالو یا هغه د سیمې قمندانانو په لاس کې د یو قاچاق کیږي د بداس حل کې چې تر دې وړاندې د امریکا نېشنل انټرس رسپانې هم په دې ورسېو کې د بدخشان د لاجورد په کان کې د غیر مسول وسلوالو د کنټرول راپور ورکړی او په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP استازي وایي چې ډیری افغانان د خوارځواکۍ لوړې کچې سره مخ دي دغه سازمان مرسیالي د خبرینن د خوړو د غنی کولو پروګرام د کمپاین د پرانیستې پر مهال په کابل کې وکړې د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د امنیتي وزارت سره په همغږي د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یو میاشتنی کمپاین هم پیل کړی چې لمخې په کابل او ولایتونو کې هم خلکو ته د غنی شو خوړو په اړه عام په هوای ورکول کېږي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه لنډې شی به ورستاوري
سلامونه زفری بازارم د محل د نړیوالو خبرونو له مهمو ټکو سره فرانسې د سوریه د حلب شهر په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي د دغه شهر سختو جګړو او پرله پسې بشري ناورین ته پکتو د ته اړتیا ده چې دغه بحران د ختمولو لپاره یو لار وکتل سي د سوریه حکومتي ځواکونو پرون دغه شهر په ختیځ کې څو عمده سیمې نیولې او له دې سره زرګونه ملکیان له محاصره سوي شهر څخه ووتل د 2011 کال لیسي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې پاتونونو پیل سوي دي حلب شهر د ولسمشر د مخالفینو تر ټولو مهم مرکز و د سوریه دولتي تلویزیون پرون اعلان وکړ چې د مخالفینو تر واک لاندې سیمې په دوو برخو ویشلې کچېرې دغه ځواکونه د حلب ختیځ هم ونیسي دا به د سوریه په کورنۍ جګړې کې د اسد د رژیم لپاره یو ستراتیژیک بریا او د مخالفینو لپاره به یو لوی ګوزار وي په کولمبیا کې ویلوته کې ل یو اتیا سورلو سره سقوط وکړ. په الوتکه کې چې د یو فوټبال ټیم له خوا چارتر سوی و او د ټیم غړي یې لیږدول، ټول ټال نه کارکونکي او دو اویا سورلي ناست وي. د الوتکه له مدلین ښار څخه د باندې پرون نه وخت لیدل ده. د فرانسې خبرې ایجنسی د یو کولمبیایي مقام په حواله ویلي چې شپږتن له دې پیښې ژوندي پاتې دي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک یون هی وای چې د قدرت انتقال لپاره یو خوندې لار پیدا سي، نو دا بل دندې لري سي. پارک نن په پلازمینه سیول کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا وای د قانون سره سم به زه له خپلې دندې هغه مهال استعفا وکړم چې واکمن او مخالفو ګوندونو ترمنځ د بحثونو وروسته د قدرت انتقال لپاره یوه باثباته لاره جوړه سي، داسې لاره چې د واک تشه رامنځته نه سي او سیاسي کړکیچونه کم کړي. دا وای د خپل راتلونکو پاړه هر پریکړه به پارلمان ته پریږدي. لڅونه یو رئیس په جنوبی کوریا کې د ولسمشر پارک یون هی پر ضد اعتراضونه دوام لري او دا غي د استعفا غوښتنه کوي. پر دې تور دی چې خپل وی شخصي ملګری ته دولتي معلوماتو ته د لاسرسي اجازه ورکړي او له دې سره هغه ډېری پیسې ترلاسه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوهایو ایالت کې د چړو او موټر په گزارونو په خلکو باندې ورستي حمله د یوې تروریستي قضیه په څیر څرګندل شوی ده. د اوهایو د کولمبوس شار د پولیسو مشر کیم جاکوبز وویل د قضیه ته چې پرون سوی د یوې ممکنې تروریستي حمله په څیر کتل سوی چې پکې یو ولس کسان ټپیان دي. حمله کوونکی اتلس کلن سومالی محصل عبدالرزاق علي ارتان پیژندل شوی چې د امریکا د دایمي اوسېدو اجازه یې هم درلوده. هغه لومړی په موټر باندې د اوهایو ایالت په تی پانتون کې خلک وهلی او له موټر څخه لکشت کېدو سره سمې په چړو هم گزارونه کړې دي. د پانتونی وامنیتی کس حمله کوونکی علي ارتان بیرته په دزو وواژه. او ازبکستان وایي پلان نه لري چې د مسکو په مشرۍ د یوروېشیا اقتصادي اتحادیه سره یو ځای سي. په دغه اتحادیه کې ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیه شامل دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت اقتصادي اړیکو د برخې مرستیال په تاشکند کې خبريالانو ته ویل چې ازبک متخصصین په دې نتیجه رسیدلي چې له دغه اتحادیه سره یو ځای کېدل به ازبکستان ته کومه ګټه ونه رسوي او حتی په ځینو برخو کې به شایي ځینې زیانونه ورسوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر غنی په مزار شریف کې دی او د افغان پوځیانو یوې غونډې ته په وینا کې ولسمشر ویلي دي چې د تروریزم پر ضد جدي مبارزې ته ژمن دی. هارون چخنسوری او چې د ولسمشر غنی د وینا پاړه ویل طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبره د طالبانو مشر تابه ته نږدې سرچینو کړې ده. دا موضوع په یو رپورټ کې اوري. د ننګرهار پوهنتون محصلانو د جلال آباد صحوي روغتون ته 15,000 سی سی وینه ورکړه.
موږ ټول دنیاوالو ته دا وښیو چې نور موږ افغانان د وینې تویول نه غواړو، بلکې وینه ورکو تر څو د نورو نادارو خلکو ژوند وژغورو.
د خبرونه په دوام کې دا هم اوري چې برېښنا شرکت وي د ننګرهار دولتي مقام سربېره د یاد ولایت یو شمېر دولتي چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د برېښنا پیسو د نور کولو له امله میلیونونه افغانۍ پوره وړې دي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه شویو او رسنېدونکو کورنیو لپاره جوړ شوي قوانین او پالیسۍ له واقعیتونو سره توپیر لري. د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکو ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ ولایت کې د ولایتي شورا لغړو سره د لیدلو پر مهال د تروریزم پر وړاندې په جدي مبارزې ټینګار وکړ. دا ولسمشر وایان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په هڅه کې دی تر څو افغان ملي پوس لا نور هم پیاوړی او غښتل شي او په عصري وسلو مجهز وي. هغه د بلخ ولایت ولسمشر د بلخ ولایتي شورا غړي ته ویل چې د ولسمشر ورته ډاډ ورکړی دی چې ډیر ژر به دغلته د سرپرستۍ سیستم هم پای ته ورسیږي. مجیب الرحمن حبیب صاحب له مزار شریف رپورټ لري.
د ولسمشر ویان هارون چخنسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د بلخ ولایت د مختلفو اقشارو سره په لیدو کاتو کې د افغان ملي پوځ د تجهیز ترڅنګ په هیواد کې د توریزم سره پر جدي مبارزه او د نامنې پر لمنځه وړلو تاکید کړی. ښاغلي چخنسوري په دې باب د ولسمشر د نظریاتو په اړه وویل.
وسلوات مختصر ورځ ورځ نشاله تجهیز کیږي او قوي کیږي او د ټول اتحاد اتفاق وکړي تر څو مشارکته کولای شو د ټولزم د شومې پیډې سره مشترک مبارزه وکړو په افغانستان کې سره تر یادته ان شاء الله.
ولسمشر غنی نن سه شنبه د 209 شاین قول اردو لا چرواکو سره هم وکتل او د دې امنیتی بنسټ چرواکو ته اطمینان ورکړ چې افغان ملی پوز په مجهزو نظامی تجهیزاتو سمبال کړي. د بلخ ولایتي شورا مشر حفظل حدید وایي چې ولسمشر غنی په بلخ کې ډاډ څرګند کړی چې بلخ کې به د سرپرستی سیستم ته ډیر ژر خاتمه ورکړي. حدید زیاته کړه
سرپرستی معاون ولایت شهردار و والی بلخ هم ما خواستار ازی شدیم که باید این پوستا تعیین شود مقرر شود تا روال کارهای بلخ درست شود.
پاسخ رئیس جمهور در رابطه با خاتمه سیستم سرپرستی در ولایت بلخ به شما چی بود؟
وعده داد که من رفتم روی مسئله پایان میتونم.
همدا اوس مهال د بلخ کاروال د والی مرستیال او د دې ولایت والی د سرپرستانو په توګه خپل دنده پر مخ بیایي. د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې د هیواد ولسمشر بلخ ته په خپل سفر کې دا هم ویلي چې ډېر ژر به د آمو سیند سواحل تحکیم کړي. ولسمشر غني هم دا راست تعهد کړی چې په مزار شریف کې به د زندانیانو لپاره یو نوی محبس جوړ کړي او د کوټې برق فابریکه به په نوې ټکنالوژي سمبال شي. بلخ ته د ولسمشر غني په راتګ سره د یکشنبه راپدې خو د مزار شریف ښار لوی واټونه د ترافیکو پر مخ بند وو او خلکو ته اجازه نه ورکول کېده تر څو په موټرونو سره تګ راتګ وکړي. د مسلې د مزار شریف خاریان لګن شمیر ستونزو سره مخ کړل. د بخت دوه تنه خاریان یې پاړه وای.
از دې روز به ای طرف را بندان ده تماما نقطه مختلف شهر مزار شریف جریان داره که از این آیه همشهری های ما به مشکل مواجه است. کسایی که راهش در خانه شان در اطراف است از راه بسیار دور و کوچه ها و پس کوچه ها و بر میکنن.
خانه ما پروژه خالد است. میم در اینجا تقریبا 2-3 کیلومتر را پیاده میریم. شب هم دیگه شام و از وظیفه خلاص میشیم میریم سونو خانه تقریبا 8 بجه شب خانه رسیدیم.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی مزار شریف ته تر راتګ مخکې تیره ورځ دوشنبه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اته مراد اقنی د اورګاډي پټلۍ افتتاح کړه.
دا مجیب رحمان حبیب زی په ریپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر غنی په بلخ کې د ولایتي شورا له غړو سره د لیدلو پر مهال د توریزم پر وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کړی دی او ژمنه کړې ده چې کابل ته پر رسیدو سره به په بلخ او نورو سیمو کې د سرپرستانو موضوع یو طرفه کړي. په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو وروسته دا بلخ ته د ولسمشر اشرف غنی لومړنی سفر دی. پارک کې د رسنیو مسؤلان وایي چې د دې سفر هدف د جرمني له ډیپلوماټانو سره چې په وروستیو کې په مزار شریف کې حمله وشوه خواخوږي ده او له نږدې د بلخ د حالاتو لیدنه کتنه ده. احمد شیبر د دې سفر په اړه په بلخ کې د سیاسي چارو له کارپو ذبیح الله احساس سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د دې سفر هدف په حقیقت کې همدغه ده چې په جمهوري ریاست کې د رسنیو مسؤلان وایي. ښاغلی احساس په ځواب کې ویل
د دغه سفر کې نیول شوي ترتیبات تشریفات د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور او د ولسمشر اشرف غنی ترمنځ نږدېوالی دا ټول داسې په ډاګه کول چې یو ډول د دوو لرو د ټاکنو پر وخت د دوو لرو سیاسي قطبونو د بیرته یوځایوالي یو حالت و. بلخ ته راتګ د غرس په کې ښکارېدل.
د بلخ د ولایت شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د بلخ د ولایت سرپرستی به پای ته ورسوي. آیا عطا محمد نور به د والی په صفت پاتشي په بلخ کې او کنه فکر کوي چې بل څوک په والی وټاکل شي؟
یوازې د ولایتي شورا نه بلکې د ټولو بلخیانو داخله وو. په لومړي سر کې ګمان هم داسې کېده چې ممکن ولسمشر د بلخ ته د ولسمشر د سفر یو علت همداوي چې له تیرو دوه نیمو کلونو د ولایت مقام د سرپرستۍ دا قصه نوره ختمه شي. خو په دغه بحث کې داسې هیڅ بحث ونه شو. زه هم دا ګومان کوم چې ممکن دا څنګه ګورم هغه نږدېوالی سیاسي چې ماته د سرپرست والی عطا محمد نور او د ولسمشر غنی ترمنځ ښکاري په وروستیو شپږو میاشتو کې زه دا چې ګومان کوم چې توافق به داسې شوی وي چې بلخ به د عطا محمد نور په مشوره نوی والی ولري او عطا محمد نور به نور په ارکی وي او د اشرف غنی سره به نږدې وي. ممکن په ځینو نورو تصامیمو کې دای دا ملګری وي.
که چرته عطا محمد نور ارک ته ولاړ شي او د په خوشا باندې په بلخ کې نوی والی وټاکل شي، فکر نه کوي چې د عطا محمد نور له نشتېوالي سره چې ولسمشر ته پیدا کوي دوستم خپه شي؟ ځکه چې هغه عطا محمد نور سره په شمال کې ستونزې لري او بل ورته اجرایي رئیس ځینې انتقادات ولري.
د اجرایي رئیس انتقادات به ممکن ډیر د اندېښنې ول نوي، ځکه دمګړی بیا هم په روسي کال کې عطا محمد نور ک چیرته په افغانستان کې سیاست په قومونو باندې ویشو نو د تاجک سیاست تر رهبریت ځان را سوالې دی او تر ډیره داسې انګیرل کیږي چې لومړی خبره دغه سره کوي هغه به دومره اندېښنه نه وي خو جنرال دوستم به په شمال کې یو اندېښنه وي ځکه په شمال کې د جمعیت او د جنبش ترمنځ کوم هغه پخوانی سیاسي اړیکې او ترنګلتیا چې شته ده که ولسمشر دغه حالت په خو توګه مدیریت کې نو نه یوازې شمال بلکې د ټول افغانستان سیاست به ګټه کړې وي دغه سیاست به د افغانستان په ګټه وي خو کچیرته کنټرول نشي کړای او د مدیریت په خو توګه ونشي نو دا څرګنده ده چې شمال تاوان کوي
ولسمشر غنی سفر مزار شریف ته او دا چې کا ولسمشر د مزار د بلخ له سرپرست والی عطا محمد نور سره نږدې کیږي نو پر شمال او د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د ولسمشر مشر د لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم ترمنس پر روایتو به څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ذبیح الله احساس څرګندونه واوریدې آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویبپاڼه آزادی رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ او د افغانستان نړۍ خبرونه په زړه پورې مطالب او ویډیوګانې هم د آزادی رادیو په ویبپاڼه تاسو کتلی شئ. طالبان لمالی ستونزو سره مخامخ شوی دی. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړی ده. ګارډین اوسپانه خبر ورکوي چې که څه هم وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په پوځي برخه کې ځینې لاسته راوړنې درلودې خو د دوی په بریدونو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله د طالبانو مرستندویان اوس په خپلو مرستو لاس نیولی دی. د طالبانو مشرتابه شورا ته نږدې سرچینو دغه راز ویلي چې په دې اړه چې د طالبانو د کوټې شورا باید د پاکستان له نفوذ ځان خلاص او د افغانستان دننه ته لیک دول شي هم اختلافات پورته شوی دي. دا ګارډین وسپانې د دې مطلب مهم ټکی نوریاس نوری وړاندې کوي.
طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ دي او مرستندویان لیواله نه دي چې هغوی تمویل کړي ځکه په حملو کې تر ډیره ملکي کسان وژل کیږي نه بهرني ځواکونه. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې یو شمیر سرچینو او قمندانانو کړې ده. مولا رحمت الله کاکا زاده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې لوړ پوړی ډیپلوماتو ګارډین ته ویلي چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د تیر کال د ډراماتیکو پرمختګونو سره سره دوی له مالي پلوه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. دی وایي روانه جګړه ورځ تر بلې ناولې کیږي ځکه ملکي تلفاتو ته اوس ډیر پام اوښتی. هغه کسان چې طالبانو ته پیسې ورکوي نور نه غواړي چې خپلې پیسې په داسې څه ولګوي چې ماشومان وژني. د ګارډین په لیکنه طالبانو د شتمنو افغانانو او په خلیج کې د عرب سوداګرو په ګډون له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې له خپلو پلویانو مرستې راټولولې خو اوس له مالي پلوه طالبان دومره کمزوري شوي چې ان تر دې خپل هغه وسلوال چې د افغانستان په جګړو کې سخت ټپي کیږي د پاکستان په خصوصي روغتونونو کې درملنه نشي کولی ځکه بیلونه یې نشي پرې کولی. د کاکا زاده په خبره له هغه مهال رئیس چې د 2014 میلادي کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستان ووتله او د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې د روانې جګړې چې طالبان یې تر اوسه د بهرني اشغال په وړاندې جګړه بولي مشروعیت کمزوری شوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم کاکا زاده په تیرو 15 کلونو کې په جګړو کې ګډون نه دی کړی خو د طالبانو له مشرتابه سره له نږدې اړیکې لري. د طالبانو د مالي کمزورتیا په اړه د هغه څرګندونې نورو د طالبانو قمندانانو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي هم تایید کړي دي. یوه طالب قمندان ګارډین ته ویلي چې د طالبانو مالی سرچینې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په جولای میاشت کې هغه مهال کمې شو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان شوه. په روان کال کې د هغه د ځایناستې ملا اختر منصور مړینې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو هم له مالي پلوه طالبان لا پسې کمزوري کړل ځکه منصور په خپله له سوداګرو سره ښې اړیکې درلودې او مرستې راټولولې. د ګارډین په وینا د طالبانو نورې مالي سرچینې په افغانستان په تېره بیا جنوب کې چې ډېر کوکنار کرل کیږي د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوشر راټولول دي خو هغه هم په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو له امله کمزوري شوي دي. د ګارډین په لیکنه ولیدنه. په تیر دوبه کې د طالبانو نوی مشر مولا هبت الله اخونزاده هغه وخت په هلمند کې د طالبانو د پوځي شورا له مشر مولا ابراهیم صدر سره ونکړ چې هغه د کوټه شورا ته د پیسو له استولو ډډه وکړه. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي چې ابراهیم په یو لیک کې د کوټه شورا ته دغه راز لیکلی و چې تاسو هلته په پاکستان کې آرام ناست یاستئ، باید شورا هلمند ته را انتقال کړئ. د کاکا زاده په وینا د طالبانو په مشرتابه کې په دې وروستیو کې دا مفکوره ډیره پیاوړې شوې چې جګړه په ټپه درېدلې حالت ته رسیدلې، نه دوی کولی شي چې افغانستان بیا په بشپړه توګه ونیسي او نه هم د افغانستان حکومت کولی شي چې دوی په بشپړه توګه مات کړي. ښه دا ده چې د افغانستان له حکومت سره یوه جوړجاړي ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه نوریا سنوریو دوستانو چې په دې اړه در سره روسي معلومات شریک کړل چې طالبان له مالی ستونزو سره مخ شوي دي. دا خبره ګارډین اوسپانې د طالب سرچینو په حواله کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سلګونو وسلوالو نن سهار د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې او د دې ولسوالۍ درې پوستې نیولې دي. چارواکي وایي چې د طالبانو تر حملې وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړي. څوارلس طالبان او یو پولیس وژل شوي دي، دوه پولیس او دوه وسلوال ټپیان دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
سلګونه وسلوال طالبان چې د سیمې خلک یې شمیر شاوخوا درې سوه شي، د کندهار له غورک ولسوالۍ څخه تر حملې وروسته نیش ولسوالۍ ته ورغلي او هلته یې په شهرک، اجی عالم او شینکاری سیمو کې پر پوستو بریدونه کړي. ویل کېږي چې په شهره کې دوه پوستې او په اجی عالم کې یوه پوسته وسلوالو نیولې او اوس هم درنه جګړه روانه ده. عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي په دغه حملو کې د شاوخوا 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو چارواکي یوازې د یوه پولیس د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو تایید کوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو تر حملې وروسته سیمې ته کومکې سرتیری رسیدلی او عملیات پیل شوي. خپلواک وایي په دغه عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
د نیش ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې تصفیری عملیات شوي دي چې په دغه عملیاتو په نتیجه کې د حاجی عالم او شارک په سیمه کې 14 تن وسلوال مخالفین وژل شوي، دوه نفر زخمیان دي. زموږ د امنیتي ځواکونو ده یو نفر شهید لرو، دوه نفر زخمیان لرو. اوس هم تصفیری عملیات جریان لري.
خپلواک د درو پوستو د سکوت پاړه وای چې پولیسو دغه پوستې په تکتیکي ډول پریشي. وسلوالو طالبانو د دغه عملو مسولیت منلی او د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصلانو د جلال آباد ساحوي روغتون ته 15000 سی سی وینه ورکړه. د دې کمپاین برخوال وای د وینه ورکړې څخه نړیوالو ته د دې پیغام رسول دي چې افغانان وینه تویدنه نور نه غواړي بلکې سوله غواړي. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواری پر رپورټ کې اورو.
د ننګرهار پوهنتون سلګونو محصلینو د جلال آباد حوزوي روغتون ته 15000 سی سی وینه ورکړه. د وینه ورکړې دغه پروګرام د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز په نوښت د سه شمې پورز د وینه متوي وي وینه ورکړې او ژوند وژغوري تر عنوان لاندې پیل شو. د دې مرکز مشر او د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد احمد جمیل پوپلزی ویل له دې کمپاین څخه پیغام دا دی چې افغانان په هیواد کې وینه تویدنه نه غواړي بلکې سوله غواړي.
لکه څنګه چې تاسو په بنرو کې ګوري او زمنګ موخه هم دغه ده سو موږ ټول دنیا والو ته دا وخیو چې نور موږ افغانان د وینه تویول نه غواړو بلکې وینه ورکو تر څو د نورو نادارو خلکو ژوند وژغورو. زمنګ شوار هم دغه ده چې وینه متویوي وینه ورکي سو ژوند وژغوري. چې موږ خو د 15000 سی سی وینه خو او شامن د ننګرهار سیاتامي په وړیا توګه احتکاو او د ټول د ماسلونو او د ننګرهار پانتون د وساده او د کارکونکو ویني دي چې موږ په وړیا توګه سیاتامي سره مرسته کوو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل ازادي راډیو ته ویل په ننګرهار پوهنتون د سیاسي ډلو په ملاتړ تورونو خو اوس د کمپاین ټولو تخکاره کړه چې محصلین د نورو د ژوند ژغورنې او انسان همدردی لپاره قرباني ورکوي.
په خوا چې ننګرهار پوهنتون په دې تورونو چې محصلین د لاریونونو مظاهرو لپاره راټولېږي، خو نن محصلین دا وښوده چې دوی نه مظاهره کوي، خپل ماحول پاک ساتي. دوی همیشه په خپل خوخو او ولنټیر کارونو کې سهم اخلي او دا د نن یو لوی قرباني چې ویني دا هغه ورکي.
هغه محصلین چې په دې کمپاین کې برخه اخیستي وای اړمنو کسانو ته د ویني ورکړې څخه پیغام داده چې افغانان وینه تویدنه نه غواړي بلکې ژوند او سوله غواړي.
ننګرهار په انټونی ژورنالیزم په انځای دریم کال محصلم او موږ کوم وینه چې ورکړه هغه مې دا کسانو د غوړل لپاره ورکړه چې کوم چې کسان چې وینه ضرورت لري او نړیوال ته دا پیغام دی چې زموږ وینه کولی شي د افغانانو وینه کولی شي د افغانانو ژوند وژغوري او سوله رامنځته کړي.
او بس زموږ دغه وینه د هدف نه زموږ دا و چې تر څو نړیوال همدارنګه وپوهیږي افغانان وینه بې ځایه نه تویوي، بلکې هر څوک چې وینه دلته موږ ورکوو او دلته راغلي د وینه ورکوي د خاطره چې د بل شخص ژوند وژغورل شي، او همدارنګه او د دې څخه هغه کسان چې وینې ته ضرورت لري او په وخت ترې استفاده وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د ننګرهار پوهنتون محصلین په ډله ییز ډول هغو ناروغانو ته خپله وینه ورکوي چې عاجلې وینې ته اړتیا لري. د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دغه وینه به وکولی شي چې عاجلو مریضانو لپاره د وینې اړتیا پوره کړي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په چپو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واوري.
تاسو زم غاګله ازادي رادیو اورئ. د برېښنا شرکت وای د ننګرهار د ولایتي مقام سربېره د یاد ولایتي او شمیر دولتي چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د برېښنا پیسو د نه ورکولو له امله میلیونونه افغانۍ پور وړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وای وحید الله توحیدی د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار یو شمیر نور ولایتونو کې د هغو کسانو پر وړاندې پراخ کمپاین پیل کړی چې له کلونو راهیسې د برېښنا پیسې نه دي تحویل کړي. زموږ همکار عباد الله هننسي په دې اړه له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په ننګرهار کې د پیل شوي کمپاین نو دا چې په هغه ولایت کې کوم دولتي کسانو د برېښنا پیسې نه دي ورکړي په اړه معلومات ورکړي. خاغله توحیدی وای
دا کمپاین موږ د وخت نه پیل کړی. نن په ننګرهار کې لکه مشکل سره مخ شولو. پرون دا کار البته شوی و چې زموږ د ننګرهار د وزیر رئیس دا کسانو مکوریزونو نمونه افشا کړي او برقونه قطع کړي چې موږ نه ډېر زیات قرضدار وو. په دې برخه کې متاسفانه د ولایت خراب برخورد سره مخامخ شو. زمونږ کارمندان د ولایت لخوا د والي صاحب بدګرنان لخوا ووهل شو، وټکول شو، او په زمن کې خپله د برېښنا رئیس ته سپکاوی یې وکړ. د دې په موخه چې ولې تاسو د ولایت برېښنا قطع کړې، حال دا چې د ننګرهار د ولایت مقام 50 میلیونه د برېښنا سره قرضه لري او د هغه په تړاو نو دا قطع کړی شو او هغه د ضربشت سره مخامخ شو. همداراز د نورو محلي خلکو چې ښاغلی حضرت علي و چې 14 لکه افغانۍ قرضداره وو، د هغې برېښنا یې قطع کړی. د حاجي صاحب ظاهر ټول کورونه یې اوږدن 2 میلیونه افغانۍ ته رسېږي.
توحیدی صاحب، آیا دغه لړۍ د ننګرهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم پلی کیږي که څنګه؟ که داسې وایي چې څومره کسان، یعنی ستاسو د وړاندوینې له مخې، آیا دغه کسان چې پوروړي دي تر ډېره حکومتي چارواکي دي که عام خلک؟
دا په دوو برخو کې دي. عام خلک شته، عام حکومتي خلک شته. او دغه زمونږ کمپاین دا په ټول کابل کې، په ټول ننګرهار کې، لاسا په ټول افغانستان کې دایدا، په هرات کې شوی، په مزار شریف کې شوی، په پروان کې شوی، یعنی په لوی او زو ساحو کې دا کمپاین شوی.
په کابل کې تاسو هم ورته کمپاین پیل کړی و چې ونه یو مخ کې، آیا تر اوسه پورې هغه پوروړو کسان چې تاسو لست خپور کا هغه خپل پورونه ورکړي دي او کنه؟
یو 15 کسانو خپل پیسې ورکړي دي چې کېدای شي د زین نومره واخلم. مولوی صاحب تر خیل خپل پیسې تحویل کړي، استاد سیاف خپل پیسې قسط کړي او یو اندازه تحویل کړي، او یو دوه نور کسانو نور متاسفانه هغه لست چې افشا شوی و تر اوسه پورې هیڅ یو خپل پیسې نه تحویل کړي، او دغه لست مونږ سرنوالي ته هم ورکړي.
د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی چې وایي د ننګرهار د ولایت مقام یو شمیر زورواکي او نور مقام دغلته میلیونونه افغانۍ پوروړي دي او تر اوسه خپل بلونه نه دي ورکړي. دوه نیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمیر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزه ټینګار کړی. سلګونو وسلوالو نن سهار د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې، درې ولسوالۍ نیولې دي. بخښنه غواړم، په تېروتنه وسول د دغې ولسوالۍ درې پوستې نیولې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانستې هرکلی کوي او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. فرانسې د سوریې د حلب ښار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په کولمبیا کې وی الوتکې له یو اتیا سورلیو سره سقوط وکړ چې شپږ اویا تنه پکې مړه شوي دي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گیون هی وایي د قدرت انتقال لپاره چې یو لار خوندي لار پیدا سي دا بل دندې لري سي. او ازبکستان وایي پلان نه لري چې د مسکو په مشرۍ د یوریشیا اقتصادي اتحادیې سره یو ځای سي.
سحر ګل امیرزه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه وایي چې د ترکمنستان ولسمشر په قینه کې د دوی لخوا په جوړ شوي سوداګریز نندارتون کې د قیمتي ډبرو په لیدو په دې برخه کې د سوداګریزو تړونونو شمنه وکړه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلین نزادي راډیو ته وویل چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمد دوف د افغانستان د قیمتي ډبرو په لیدو له ترکمنی سوداګرو وغوښتل چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. خغلی پسرلی وویل چې په دغه سوداګریز نندارتون کې له شپاړسو تر شلو بیلابیل ډوله قیمتي ډبرې نندارې ته ایښي چې د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو د پام وړ وګرځېدې. پسرلی زیاته کړه چې پر قیمتي ډبرو سربیره د افغانستان زعفران، وچ او لمده میوه او لاسي صنایع هغه سوداګریز توکي دي چې تر ډیره ښه بازار لري. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په خاطر د 12.5 میلیونه ډالر په ارزښت یو نوی پروګرام پیل کړ. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزیر اسدالله زمیر نن په دې اړه په جوړه شوې خبري غونډه کې وویل چې په دغه 12.5 میلیونه ډالري پروګرام کې 50% ونډه د خصوصي سکتور او 42% د څو وزارتونو د ګډې یعنی کارډیف پروژې لخوا بې وزه د کرنې او مالداری د ودې او پراختیا لپاره ورکول کیږي. خاغلی زمیر وویل چې په دغه پروګرام کې د کورنۍ او چرګان روزل، سبزیجات، لبنیات، انګور، انار، مالوچ او زعفران شامل دي چې د دغه پروګرام د لارې به یې د پراختیا لپاره د پام وړ کار ترسره او په صادراتو کې به یې زیاتوالی راشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې وي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 215 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 220 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریژې یوه درې نیمنې بوجۍ 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. نن په کابل کې پیټرول او ډیزل یو لیټر په 40 افغانۍ وو او یو کیلو ګاز 550 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ بیا په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یوه یورو 20 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري 615 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایي چې لا هم په هیواد کې زیات شمیر خلک له خوارځواکۍ د ویټامینونو او منرالونو له کموالي سره مخ دي. د دې سازمان مرستیاله نوکوفو ګنګا د سه شنبې پورس د خوړو د غنی کولو پروګرام د کمپاین د پرانستنې پر مهال وویل چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ډېر ښځې او ماشومان د ویټامینونو او منرالونو له کموالي سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم د دې وزارت هم دغه کمپاین پر مهال وویل چې په هیواد کې زیات شمیر خلک غنی شوو خوړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د مرزي احمدزی په ریپورت کې ورو
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی وایي چې له زیاتو هڅو سره سره لا هم په هیواد کې زیات شمیر خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د خوارځواکۍ ویټامینونو او منرالونو له کمښت سره مخ دي. د دغه سازمان مرستیال نوکو فوګنګا د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د غني کولو پروګرام د کمپاین پر مهال وویل، دوی غواړي په هیواد کې د کورنۍ تولیداتو فابریکې دې ته وهڅوي چې غني شوي خواړه تولید کړي. نوموړي وایي چې یوازې غني شوي خواړه کولی شي د بدن د اړتیا وړ منرالونه او ویټامینونه پوره کړي.
نیوټریانټ
ډیفیشینسی از اټک د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د معیارونو پر اساس په افغانستان کې خوارځواکۍ په بدن کې د ویټامینونو او منرالونو کموالی په ډیره لوړه کچه کې دی. ځکه د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د افغانستان امیر روغتیا وزارت سره په ګډه په څو پروژو کار کوي، سوچې کورنۍ تولیداتو څخه غني شوي خواړه ترلاسه شي او هم غواړي چې کنټرول پی ولري. دغه راز موږ د دغه کمپاین لارې غواړو په هیواد کې د سیمه ایزو خوړو څخه استفاده دود د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سره په همغږۍ د 3.5 میلیونو افغانۍ پر ارزښت یو اومیاشتنی کمپاین پیل کړی چې له مخې په کابل او ولایتونو کې عامه خلکو ته د غني شوو خوړو په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2013 میلادي کال سروې ښیي چې په افغانستان کې د امیدوارۍ پر مهال 20% میندې او له 6 میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې 26% ماشومان د وینې یا اوسپنې له کموالي سره مخ وي. دغه راز د امیدوارۍ پر مهال 95.5% میندې او له 6 نه تر 15 کلنۍ پورې 81% ماشومان د ویټامین ډي له شدید کموالي سره مخ وي. د امیر روغتیا وزارت په وینا د منرالونو او ویټامینونو کموالی د انسان په بدن کې د وینې د کموالی، د قد د ټیټوالي، ذهني ناتوانۍ، جاغور او شبکوري لامل کیږي. د دغه وزارت د امیر روغتیا د ملي انسټیټیوټ عمومي رئیس بشیر نورمال د دغه کمپاین د پرانیستلو پر مهال وویل، که سم په تیرې یوه لسیزه کې د افغانانو د خوارځواکۍ د له منځه وړلو په هدف هڅې شوي، خو بیا هم خوارځواکۍ د دوی لپاره یوه لویه ستونزه ده.
با وجود پیشرفتهایی که در وضعیت تغذیه افغانها
که څه هم په تیرې ول سیزه کې د افغانانو د خوارځواکۍ په برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو بیا هم د 2013 میلادي کال د خوارځواکۍ ملي سروې ښیي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لپاره خوارځواکۍ یوه لویه جدي ستونزه ده او په نړۍ کې لوړ رقم لري.
د ښاغلي نورمال په خبره په افغانستان کې زیات شمېر ښځې او ماشومان د وینې ویټامین ډي او ویټامین ای له کموالي سره مخ دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو، کابل، هرات، کندز، مزار او جلال آباد کې خلک غني شوو خوړو ته لاسرسی لري. د خبرونو پای
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د کندهار د پوهنتون د یو محصل آصف ستونزه راخستې ده. د وای سو کله کیږي چې د 12م ټولګي د فراغت په سند پسې ګرځي خو تر اوسه نه دی اخیسته. د دستون زمو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور نن دې راته وې او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
سپیم د هرات ولایت نه او په خپل ځای اوس د خندار په پانتون کې درس وایم.
ستا مشکل څه ورور؟
مشکل می دغه ده چې د مو تقریبا درې کال کې زه د هرات پانتون د په بخنه سره د مکتب نه پاره شو یم. تر اوسه پورې د مو اسناد نه دی راکړی.
دولسم اسناد غواړی تاسو؟
دولسم اسناد د مو ته پکار دی او د روزای کې مو ته غوښتل چې هلته کار پیدا کړو، خو په همدغه دستور باندې چې د موږ اسناد دیانه کړ او نه راکوي په دوه باندې موږ هم د کار پاتې کیږو او د کار نه پاتې یو فقط پانتون وایو او د پانتون سره مو مشکلات زیات نور هم لرو.
نو چې پانتون کې شامل شوی خو دولسم سم د شهادت نامې په اساس به شامل شوی کنه؟
د دوه ځنه مو فقط نمرې وړلې، درې کلنې نمرې راکلې، هغه په دوه نمرو باندې شامل شوی.
د کوم لیسې نه فارغ شوی؟
د لیسې سلطان نه فارغ شوم. زه
کوم کال کې؟
په 1993 کال کې زه د لیسې سلطان نه فارغ شوم.
یوازې تا ته دا سند نه دی درکړی که نور خلک هم شته؟
نه نور هم شته دي، خو په هغو ته په اندازه زیات ورکړی دي. خو د موږ کوم کال چې شوي دي پوښتنه مې کړې ده، هغو فارغ شوي چې دي هغو ته ورکړې ده، یو د ما ځنډول شوي دي.
څه وایي هغه لیسه تاسو ته؟ څه وایي
هغه لیسه؟ موږ ته وایي د فنان او سبا باندې ځنډوي. تقریبا پر اوسه هم همدا جنجال و، زه ورغلی وم پوښتنه مې وکړه په ریاست کې او همداراز سلطان کې، د سلطان کې غور ته ویل چې په دوه پالته دوه هفته باندې راځي، نو بیا چې زوارلم دوه هفته ته به بل میاش کې راځي. ان یو کال تقریبا ووته
دغه د دولسم سم سند خپل لیسه تاسو ته ترتیبوي او وزارت ترتیبوي
دغه سند چې موږ ته تیاریږي د دولسم ټولګي، هغه په ریاست ته د ریاست نه بیا ولسوالۍ ته ځي، د ولسوالۍ مربوط نه بیا د غوځ نه وزارت معرف ته ځي.
یعنی وزارت معرف کې مهر کیږي، خلاصيږي، برته غي لیسې ته ځي او تاسو ته درکوي؟
بالکل، وزارت معرف تل ته پکیږي، دغه ځنه به تر ځي ریاست، ریاست نه راځي مکاتب ته، مکتب نه موږ ته کوي.
نو دا سند چې تاسو اوس نه لرئ څومره مشکل سره مخې؟
مشکل دې مو زیات دی. زه یعنی په ډېرو ځای کې ما غوښتل وظیفه واخلم، خو د همدغه سند لاس زه پاتې شولم او ومې نه شوی کولای چې هغه وظیفه زه وکړم.
اوس څه غواړي د وزارت معرف نه؟ څه غواړي
وزارت معرف نه؟ مې خواهش هم دغه ده چې هغه ځوانان چې د دولسم ټولګي نه فارغېږي، دولس کاله زحمت یې ایستلی وي، د هغو شهادتنامې یا هغه اسناد د دولسم باید په وخت سره ورکړل شي. که چېرته موږ تاسو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وي هغه ونه شي کولای په دوو کالو کې یا په درې کالو کې خپل اسناد ترلاسه کړي، نو ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي. لکه زه
دا مشکل د پخا راهیسې و او که نه د وروستیو کلونو کې پیدا شوی؟
دا مشکل شاید د پخوا راهیسې و، خو زه چې فارغ شولم د ما داسې خپلوان هم څوک نه وو چې ما نه مخکې کامیاب شوی و، وتلی وي د دولسم ټولګي نه فارغ شوی وي، اسناد ځنډول شوی. مشر همدغه د کورنۍ مشر زه وم چې اسناد مې وځنډول شول، تر اوسه نه دي راکړي، درې کاله تقریبا ووتل.
که ستاسو ستونزه به شریکه کړو د پوهنې د وزارت له مسؤلینو سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، یو محصل آصف آزادی رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوه، خو د فراغت سند تر اوسه هم نه دی اخیسته. دی وی ډیر ځلې مربوطه ادارو ته مراجعه کړي خو سند نه دی ورکړي. تاسو مهرباني وکړه چې د دولسم ټولګي د فراغت د سند هغه پروسیجر څنګه دی؟
دولسم صنف اسناد ټولو هغو کسانو ته چې دوی واقعا ښوونځي فارغ شوي پرته له کومې لانجې ورکول کېږي. دوی که دلته کابل کې عریضه کوي زموږ له شهادتنامو ریاست سره او یا هم که له ولایتونو یې غواړي، له مربوطه ولایتونو نه هېڅ لامل نشته. یوازې په ولایتونو کې کله کله دا د شهادتنامو د پارچو یا د ورقو کمښت وي، بیا چې دوی کابل ته کله راشي یا هلته له ریاست نه غوښتنه وکړي، له دوی موږ بیرته شهادتنامې ورته لیږو او د یوې یا دو هفتو په جریان کې ځکه له ولایت نه بیا بیرته کابل ته د امضا لپاره راځي، د وزیر صاحب د امضا لپاره. نو په دومره وخت کې د دوی شهادتنامه پای مشکل ختمیږي.
حقمل صاحب، دا پروسه د دولسم ټولګي د ټولو فارغانو دپاره یو شان عملي کیږي؟
د هغه چا لپاره دا پروسیجر دی چې د هغوی اسناد هیڅ مشکل ونه لري، درې کلنې نمرې، سابقه د زده کړې او ښوونځی یې په منظم شکل سره ویلی، نو هیڅ دلیل د دې نشته چې او سړی د شهادتنامه ترلاسه نه کړي.
د دې شهادتنامې به هغه مربوطه ولایت ته ورځي که نه مرکز ته مراجعه وکړي؟
که چیرې دوی په ولایتو کې له ولایتو نه اخیستی شي، که چیرې دوی په مرکز کې له مرکز نه.
که دا چیرته تاسو ته مراجعه وکړي، څه همکاري ورسره کوئ؟
موږ په خدمت کې یو، موږ همیش خوندې په خدمت کې یو د هیوادوالو، او انشاءالله پرته له دې چې موږ ته راشي که دوی په کابل کې شهادتنامو ته عریضه وکړي، یوه پروسیجر پیلوي دي کار او دغه قانوني مراحل له طی کولو وروسته دوی ته سند ورکوي.
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دی ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني حل لارې موجودې وي مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي
اندی کون که اجمل تورمان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه اونې کې هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستان پام دی لپیل کو د نن خبرونه کې هم د دوستانو ګډ شمیر پیغامونه را رسیدلي وګورو چې دوی کوم موضوعات له موږ سره شریک کړي دي.
زه محمد رضا د غزنی ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زه د افغانستان د دولت نه دا غوښتنه لرم چې د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز باید د هیواد لوی دوسیې وڅېړي، لکه د کابل بانک او همدارنګه د نورو غټو دوسیې. دوی وړې دوسیې څېړي او په هغو باندې وخت تېروي. مننه.
هلو، السلام علیکم. زه مختار د کندهار څخه خبرې کوم. په کندهار کې چې لوټپوري چارواکي وایستانه یې در سره ملازم چوکیو چاته نه کول کېږي، او که چیرې تاسو سې د کندهار نماینده په دې باره کې معلومات وکړي او بیا په ازادي راډیو کې نشر کړي، ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه دې مونږ نه د ازادي راډیو ته کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. بل سلامو د کوم غوونه چې تاسو د مسلمانانو سره وایي، آیا دا چارواکو ته رسیږي کله مسخط خلکو نه اخلي دنیا ته اوروي؟ که چېرې د چارواکو ته رسیږي، چارواکو ولې عمل نه کوي؟ والسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوهاب لوګر نه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه دې د ساکل صحنه یما پیغام داده ی نماته یا ملي په وسمته یمنګ لکې جوړ کړی دی. مقصد تل تر منځه پاتې ده د کاریز او د لکې تر منځه تل تر منځه خپل پاتې ده د خپل نو وسمته شګه راځي. مونږ په کې اخلاص ټول هغه ځای تر سره نه ستر ځای مون نه راځو و څنګه راځي د په کې ټول شو ګوري ګونی ولې دی دغه کېدلای شي کله چې کېدلای شي دغه یو څل متر منطقه نور مونږ ته جوړ کړي یا نور تا د مونږ جوړ د خالي د څل متر منطقه پاتې ده. یو چارک څنګه کیږي د لکې په خې دی ارغړې په ته مقصد دغه د ما غوښتنه د یو کیلو څخه د اوتیګه د ارغړې بو د لکې په خې دی او د مونږ وطن څخه د غرنۍ د هر وخت د دنیا کې باران او چې لا راځي د خپل کې څنګه واکې هغه مونږ کاری زره خو دې کو دغه څنګه ورې ګونه پټه تر باندې دغه سل متر منطقه کې دی مونږ ته پای پوښي یا دغه راته پوښ کې دغه مونږ دی غږ ضرورت دغه د ازادي راډیو کارکونکو دی یې نامه دفتر سره وګورئ چې دغه سل متر کار پیسې تاسو لري که نه لري چې مونږ سره کومه کوي نورم په مخه ښه.
د کونړ د ولایت نه تاسو سره خبرې کوم. زما نوم طیب دی. زما د غږ په کونړ کې ولسی جرګې ته او ډاکټر صاحب اشرف غني ته ورسول. د کونړ مرګونو ریاست چې دی دا په فساد کړوږ دی، د غریبو خلکو کار نه کوي او چا واسطه یې هغې والله تېری یو یا څو روپۍ ورکړي هغې والله تېری یو کوم بېچاره خلک چې دي د هغې والله نه تېری. او بل دا چې پیسه دی چې ما سره ډېره ټګي او برګي کړي ده. زه ډېر زخمي شوم. زما پیسه دي نیمه لیکلې ده. بعضې چې خلک دي چې معمولي شانګري دي هغې پیسه دي پوره لیکلې ده. دغه دوه غوښتنې زما دغه دا په کونړ د ولسي جرګې کسان چې کابل کې د هغې سره شریکه کوي دا د کونړ دغه ماجنو چارواز چې دا فساد کړوږ دی باید دا بطرف شي او نیو کسان په کار وګمارل شي. زما دا غوښتنه عاجل ورسوي تاسو څخه ډېره مننه. والسلام.
السلام علیکم. محترم اجمل تورمان صاحب او ښاغلی طاهر شان، تاسو د ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته مې ویلي او احترامات وړاندې کوم. شمس الحق باغران والا لزم د هلمند باغران ولسوالۍ د مرکز دری اوسیدونکي. د هلمند دغه اوسنۍ بدمرغه جګړه چې 19 کاله کېږي په ډېر شدت سره روانه ده، زموږ مظلوم او محکوم ولس یې بېشي د ژوند څخه بېزاره کړی دی. زموږ په زرګونو ځوانان، ماشومان او تورسري یا د ناټو او ایساب په ړندو بمبارو کې ووژل شول یا د دولت او وسلوالو مخالفینو تر منځ په خپلمنځي جګړو کې تلف شول. دې له اټوم بم څخه د نړۍ زیاتې وسلې زموږ په بېګنا او بې دفاع خلکو استعمال شوې او وازمول شوې. دلته د هلمند اوبو او معدنو پر سر جګړه ده. دلته د نړۍ د سفاراتو او بدمت تو باوندانو مداخلې دي. د مخدره موادو نړیواله مافیا حاکمه ده. د
هلمند اوسنی بی کفایت محلی اداره د هلمند لوی جغرافیه چې 7000 کیلومتر مربع مساحت لري نس کنټرول والی د ولس غشتون او ستون تر رسیدګی نس کولای. همدا اوس په شمالي هلمند کې هیڅ نو دولتي خدمات نه ارزه کیږي. زموږ د بچانو پر مخ د علم او پوهې دروازې بندې دي. روغتیایی او مخابراتی اسانتیاوې په ټپه ولاړې دي. سړک نشته، برېښنا نشته، زراعت او مالداري د صفر سره ضرب ده. ځوانان مو ټول په جګړو کې ووژل شول. کوم چې پاتې دي هغوی په مخدره موادو معتاد شول. زه د همدې قرباني شوي سیمې د یو ځوان په حیث د جلال ماب ولسمشر غني څخه دا پوښتنه کوم چې آیا متوازن انکشاف، عدالت او انصاف همدې ته وایي؟ مساوات او برابری همداسې وي لکه څنګه چې لبنانی شوروي اتحاد وروستي جمهور رئیس ګورباچوف د افغانستان جګړه په هغه وخت کې د شوروي لپاره په وینو لړلې تپ او ناسور بللی وو. نو زه په اوسني وخت کې د هلمند دغه ناپاک د افغانستان لپاره په وینو لړلې تپ او ناسور بولم. تر څو چې دغه په وینو لړلې تپ او ناسور تداوی نشي نو افغان وجود به هیڅکله د راحتۍ او آرامۍ احساس ونه کړي. نو بنا اند دغه ټول ستونزو او ترخو واقعیتونو د پکتو سره یوازینی معقول او مشروع حل لاره او زموږ د مظلوم او محکوم ولس یو جدي غوښتنه هم دا ده چې شمالي هلمند جلا ولایت سي او حق اقدار ته ورسیږي. دغه نو تاسیس ولایت چې مرکز به مساکلاوي، بغنی، باغران، نومیش، نوزاد، واشیر، سنگین او کجکی دا به مربوط ولسوالیان وي. هم د نفوس په لحاظ تر یو میلیون زیات نفوس لري، هم د مساحت او جغرافیې په لحاظ چې تر 6000 کیلومتر مربع زیات مساحت لري، هم د منابعو په لحاظ، هم د تاریخ او مدنیت په لحاظ د دې ورچا لري چې نوی ولایت جوړ شي. افغانستان د اداري واحدونو د قانون مطابق هر څه دې ته جوړ دي چې جلالت ما بولس مشر غنی د منځوري فرمان ورکي. وسلام، په احترام زما پیغام ضرور نشر کی محترم ورون. وسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. د غوروسته پیغام چې کوم یو په هلمند ولایت کې د بیلابیل ستونزو په اړه یادونه پکې شوی و، و مختل چې همدغه موضوع د هلمند ولایت د والی د ویان عمر زواک سره شریک کو. لنی کمرغه اړیکه مور سره روغه شو او خاغلی زواک دغه ستونزو په اړه راته وویل.
تاسو معلومه ده چې د هلمند په پربرسته کې لایوی وخت وسلوال مخالفینو په جنوبی او شمالي ولسوالۍ باندې ډېر فشارونه وارد کړل او دغه ځای په غوساحو کې دني مکتبونه ترکونه وران شول، مکتبونه لمنځه ولاړل، بند شول او د صحت کلینیکونه تا په ولسوالۍ کې او په ساحو کې بند شول او یا هم د غوښ کلینیکونه تخریب شول. د ماینونو لکابل چې وسلوال مخالفینو کې خودلی وو د مخل وخت نه هم هڅه شوې دي، کوششونه شوې دي تر څو هغه ستونزې او مشکلات چې په بیا رغونه، بیا جوړونه او ترڅنګ معرف صحت کې پدې کې چې موجود وي د هغو د حل ځلو لپاره، د هغو د حل لپاره هلې ځلې شوې دي. د مرکزی ادارې سره خبرې شوې دي، مرکزی حکومت سره پدې باندې کار شوی دی. خو د دې ټول د حل لپاره بیا هم موږ تر هغه حده باندې چې توانېدلی یو هغه ستونزې مورته حل کړي دي. خو دا منو چې مشکلات به وو په دې برخو کې موجود به وو، خو د مشکلات د حل لپاره موږ خپل اقدامات کړي دي تر ډېره بریده باندې چې د معرف یا پوهنې په برخه کې هغه ستونزې او هغه مشکلات چې د شاګردانو، هغه ستونزې چې د ښوونکو یا هم ترڅنګ د په ټول هلمند کې د ولس پر وړاندې په معرف کې پرتې دي، هغو د حل لپاره خپلې حل ځلې او اقدامات وکړو او تر ډېره د موږ توانېدلی وو چې دې ته د پای ټکی کېږدو. حل ځلې شوي دي، مګر تر ډېره د هغه حل ځلې چې موږ د ولایت مقام ادارې کړي دي بیا هم د هغه حل ځلې په وروستیو کې د جنګونو لکابل چې وسلوال مخالفینو په غزا باندې بریدونه کړي دي او بیا هم د ماینونو د ښخولو لکابل په هغه ساحو کې دغه حل ځلې بیرته د خاورو سره سمې شوي دي او هغه ځایونه بیرته خوندې تړل شوي دي یا تخریب شوي دي او بیا هم د شاګردانو په مخ باندې تړل شوي.
ځواک صاحب، تاسو ویل چې کارونه شوي ولولې هغه نامنۍ ګواښلې دي دغه کارونه، څه تضمین موجود دی چې مثلا اوس بیا کارونه کیږي نوي هڅې ورته پیل شوي دي سبا دا بیا هم نامنۍ ونه ګواښي؟ آیا د هلمند د امنیت لپاره چې هغه تاسو خبر په استناد هم چې لومړنی شرط دی څه شوي دي اوس مهال د امنیتي وضعیت په څه حالت کې دی؟
موږ د هغه ساحو کې چې هغه ځایونو کې وسلوال مخالفینو کوم بریدونه کړي دي او یا هم کومې ساحې یا ولسوالۍ دي، ولسوالۍ ساحې د وسلوال مخالفینو تر کوښښ لاندې راغلي دي. په دې باندې هم اوس کار روان دی، نظامي برخې ته اولیت ورکړل شوی دی. حالات په نظامي برخه باندې فعلا ډېر کار روان دی. هغه ځای کې اوس عملیات روان دي، هغه عملیات چې لومړی پړاو یې پای ته رسیدلی دی. ښاري کمربند ټولې ساحې مستحکمې شوې دي چې ښار ته کوم خطر مواجه نشي او د دې ترڅنګ اوس د ولسوالیو، د جنوبي ولسوالیو او وروسته د شمالي ولسوالۍ لپاره هم اقدامات نیول شوي دي، تر څو په دې برخه کې د افغان مسؤلینو له خوا څخه د افغان ځواکونو د ټولو مسؤلینو له رتبه چې خپله پراس کې جناب ولی صاحب دی چې د هغو په هلو ځلو باندې تر څو نظامي حالات ته خاصه پاملرنه د مرکزي ادارې هم همدغه ده چې باید په نظامي برخه کې اولیت تر هر څه مهم دی، ځکه امنیت د خلکو لپاره مهم دی او په ژوند کې مهم رول لري چې خدای نخواسته خلک د مشکلاتو سره مخ نشي. په دې باندې اوس کار روان دی او انشاءالله حالې ځلې به کېږي چې مرکزي ادارې سره کوم مشکلات وي هغه به رفع کېږي، یا په پولیسو یا په نورو پرسونل نظامي کې مشکلات وي هغو ته به د پای ټکی ایښودل کېږي، چې په دې هم اوس کار روان دی.
د هلمند والی ویان عمر زواکو چې د اوریدونکو د پیغام په جواب کې څرګندونه کوي. قدرمن اوریدونکو لدی سره بیا هم د پیغامونو ورشو ورزو پیغامونو ته.
السلام علیکم، زه همایون همت زبد ولایت نن تاسو پرېږدم. تر هر څه نمسته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروسته می خواهش دا دی چې د لوپو چارواکو څخه د رئیس جمهور څخه چې په زابل کې د دیاري او د خغو دمو چې دا به بندو کم پروژه عملی سي دي، دغه کچيري ورس کا شروع سينه بده شي، ځکه چې د داجنې پر رسیدو سره سناڅو به کچيري په ملکو کې پیدا شي، هغه براو ګرځول شي، ځکه چې د وبو صفحه ډېر چې څه د پزابل کې خلک به شرم په وبو سي به حیران سي. د کال په وایسته هم په رقم کچيري دغه کال هم جریان پیدا کی، فکر نه کوم چې خلک به چشانو به پیدا کی. نو دا کومه پروژه چې دلته امنیشن منظور شوی ده، دغه د توري د غونډي د بند په نامه باندې دي، دغه کچيري وترل سي، نو دغه د ژمې پر رسیدو سره به دغه اوبره وګرځول سي، او کچيري کار شروع نه سي دغه ژمې هم کچيري دغه ستیر سي، نو دا اوبه ولاړ سي. نو فکر کوم چې پر اپنی کال کې به خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دغه د زبل ولس او ډېر زیات باغونه به وشي سي، ډېر زیات خلک توانیان سي. نور مو وخت نه ځای کوم، السلام علیکم.
حالو شکلایم دغه دی زما دغه چې په افغانۍ سابو د اجرایه رئیس دا غوښتنه ده چې له معنا چې په لنډ وخت کې به په دا څو ولایتونو کې معنا برق دغه شي، دا دي خلک یې سپینږري کړه، خلک یې دغه کړه چې در داوسه پورې د دوی دوم کال دریم کال څوم کال دی چې در داوسه دوی کوم ولایتو ته کومه ساره او کومو دغو ته برق ورکړي، کومه دغه تار ثاباتي ورته دغه چې د هغه په برق سره د دوی ولمز دی د کم دولت سره اولو د کم دولت سره اوس دوی د کم دولت سره اوس دی ګرده په دغه تور شپو کې شپې سبا کې. سلام علیکم.
سلام علیکم، دا عرفان الله عرفان زابر ولایت نه خبره کوم. زمیراله یو شیم لاکه دغه حکومت کې موږ سره مرسته وکړي، لاکه شی لای په بازار کې بیکاری ده، نه د مزدورانو کارونه شته، نه د موټر کارونه شته، نه پاپریکې شته، نه حکومت موږ سره یو کومک کړی ده. دغه ډالرې راځي دانه تېز ذخیره کوي، راویه باسي دا زمی راوی دلته کارونه پې وکړو. ته وږې دا یو لاک پلار تلاسره زانې نهشته. وسلام، ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
قدر من اوریدونکو، دا ود ازادي او اوریدونکو د نن ورځې خبرونه چې تاسو واوریدله، لدی سره تاسو خبرونه کوربه اجمل تورمن له تاسو اجازه غوړي، تربل مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خبر رسوله
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پردو را باند جنگ